اکر ډاکټر صاحب او استاد محترم
په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د راتلونکو دوه ساعتونو د ازادي په څپو کې خبرونه ته ځانګړي شوی دي. په دې کې به په لومړۍ برخه کې، په لومړۍ ساعت کې، په افغانستان کې د اداري فساد مسله، او په دوهم ساعت کې د افغانستان د امنیت اړوند مسایل وڅېړل شي. البته دغه پروګرام زما همکاران درته وړاندې کوي، خو تر هغه دمخه به زه فریبا ظاهر تر دې مالا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر واورم. په سر کې د مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره لیدلی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ازل سوای رئیس وایي که یې له حکومت سره جوړ جاړی کړی وای نو د داسې برخلیک سره به نه مخامخ کېده. او ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر هغو دوو متضادو وړاندیزونو رایې واخلي چې د امریکا او روسیې لخوا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څیړنې د تمدید لپاره وړاندیز شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره لیدلی دی. د افغانستان د اجرائیه ریاست څخه په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې عبدالله عبدالله او ماک ماستر د چهارشنبې د ورځې په لیدنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د تطبیق او هم په سیمه کې د توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار له قبله ویل شوي چې وایي د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د وسلوال پوځ د پیاوړتیا په برخه کې همکاری ته دوام ورکوي. د افغانستان اجرائیه رئیس د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ ته په اشاره ویلي چې د دې ستراتیژۍ عملی پایلې د طالبانو په وړاندې د جګړې په ټکرونو کې ښکاره دي. ښاغلی عبدالله دغه راز هیله ښودلې چې دا ځل تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته په یوه واضح پیغام سره باید د تروریستانو د ځالو او د هغوی د ملاتړو قضیه جدي وګڼل سي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ازل سوی رئیس وایي که یې له حکومت سره جوړ جاړی کړی وای نو د داسې برخلیک سره به نه مخامخ کېده. نجیب الله احمدزی چې د پنجشنبې په ورځ یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې، وویل چې دی اوس هم ځان د کمیسیون رئیس ګڼي او د ده د لرې کېدو په اړه د ولسمشر پرېکړه غیر قانوني بولي. دی وایي
لکه څرنګه چې تیر ماښام خبر شوی، د افغانستان اساسي قانون یو ځل بیا د مملکت د جلال الباب رئیس جمهور او د اساسي قانون د ساتون کې لوري تر پښو لاندې شو، چې زه اوس هم ځان ازل شوی نه بولم، بلکې دا د ځان پر وړاندې د حکومت او خاصو علاقاتو او ورسره ټیم توتیه بولم.
تیر ماښام جمهوري ریاست په یوه فرمان کې ښاغلی احمدزی له دندې ازل او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوي کاندیدانو د معرفي کېدو سپارښتنه وکړه. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پنځو کمیشنرانو هم تیره ورځ په یوه لیک کې د نجیب الله احمدزی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر حکومت غږ کړی چې دا کار باید د انتخاباتو د ځنډ لپاره پالمه نه سي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر پنځو ولسوالیو نږدې 1500 د توپونو مرمۍ ویشتې دي. د خبره د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې په دغو بریدونو کې چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. ښاغلی همت وایي
زموږ پر څلورو سره دي ولسوالۍ باندې لکه شلتن، شیګل، اسمار او سرکانو باندې تقریبا 460 نوي فایره د سقله سلام مرمۍ راغلي دي. د دې نتیجه کې د 222 کورنۍ همتنان ملکی خلک بے ځای شوي دي.
له تیرو 15 ورځو راهیسې د پاکستان پوځ د کونړ په نړۍ، شلتن، مروري، سرکانو او خاص کونړ د توپونو شاوخوا زر مرمۍ ویشتې دي. د دغو بریدونو له امله د سیمې یو شمېر اوسېدونکي دې ته اړ شوي چې نورو سیمو ته کډه شي. په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د عنایت رحمان په نوم په جنوب کې د وسلوالو طالبانو د روغتیایي چارو مسؤول نیولی دی. نوموړی د نورستان د کامدیش ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی دی، خو اوس د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسېږي او هلته له خپل ورور سره یو ځای د وسلوالو طالبانو د زخمیانو د انتقال او درملنې لپاره کار کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د وتر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د ملګر ملتونو امنیت شورا نن پر هغه دوه متضاد وړاندیزونو رای واخلي چې د امریکا او روسیې لخوا په سوریه کې د کیمیا وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څېړنې د تمدید لپاره وړاندیز شوی دی. په وروستیو کې د ملګر ملتونو او پر کیمیا وسلو د بندیز د ادارې ګډې څېړنې چې روسیې ورسره مخالفت کړی دا موندلې وای چې د سوریه حکومت په 13 اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. دغه نړیوالې څېړنې روان ماموریت نن شپه پای ته رسیږي. ډیپلوماټانو وویل سره له دې چې واشنگټن د مسکو د راضي کولو په ګډون په خپل وړاندې کړ مسودې کې ولر بدلونونه راوستي، خو داسې بریښي چې مسکو به د امریکا مسوده ویټو کړي. د ډیپلوماټانو په وینا داسې انګیرل کېږي چې د دغه نړیوالې څېړنې د یو کال تمدید لپاره د مسکو مسوده به هم ونه کړای شي چې د 15 کسیز امنیت شورا د نه غړي ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداري ورکړ چې نړۍ به د په وینا اټومي ګواښ ونزغمي او ژمنه وکړه چې پر پیونګیانګ د زیات فشار لپاره به د چین په ګډون یو نړیوال کمپاین پیل کړي. ټرمپ د څرګندونې آسیا ته د 14 ورځني سفر له بشپړولو وروسته بیرته واشنگټن ته لستنېدو سره سم په یو ټلویزیوني بیان کې چې نن خپور شوی کړی دی، ټرمپ وویل د دا واضح کړی چې اجازه به ورنه کړو چې دغه بې باکه دیکتاتوري په اټومي ګواښ نړۍ برمته کړي. دوستانو وسم یو لند خبر چې څو شپې وړاندې مشتره ورسېده، البته د افغانستان په اړه دی. په کابل کې څو شپې وړاندې د شار په یو لسم امنیتي حوزه کې یو 14 سوي دی چې د دې 14 نور تفصیل د تلفاتو په اړه، د احتمالي تلفاتو او نور جزئیاتو په اړه به د ازادي رادیو په نور خبرونه کې واوري. د خبرونو پای
آزادی پڅپوکي
درامواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سرمو په دې خبرونه کې هر کله کو د آزادی پڅپوکي د پروګرام کې تر درې بجو په افغانستان کې د اداري فساد مسله چیرو روانه ونی. په کابل کې د افغانستان د څارنوالانو سراسري پنځم کانفرنس تر سره شو. د دې غونډې په اختتامیه وینا کې ولسمشر اشرف غنی وویل چې دا یې هیله ده چې عدالت آسان شي او فساد سخت شي، خو په ورته وخت کې د خبره وکړه چې پر عدلي ادارو د خلکو اعتماد پیاوړی شوی.
تبریکی به جناب لوی څارنوالز و همکارانشون که در مدت بسیار کوتاه در حال ایجاد یک فضای بنیادی اعتماد سر دستگاه عدلی و قضایی افغانستان است. ما از جرأت اخلاقی لوی څارنوالز و از عمل قانونیشان به نمایندگی ملت افغانستان و دولت افغانستان ابراز تشکر میکنم. ز پیگم چه دا آسان کار نده، فساد آسان نده، عدالت سخت ده. او این مکیل داده چه عدالت آسان سی او فساد سخت سی.
د شفافیت د څار نړیوال سازمان په 2018 میلادي کال کې افغانستان په فساد ککړ اتم هیواد معرفي کړ. په داسې حال کې چې له دې وړاندې ډیر وخت لپاره افغانستان د نړۍ دوه مودرې مفسد هیواد شمیرل کېده، خو بل لور ته د ازادي راډیو ګڼو اوریدونکو بیا بیا شکایت کړی دی چې په ادارو کې فساد شته. د کتونکو په باور اداري فساد حتی په بې امنیو کې لاس لري. په دې لړ کې د روان کال د دریو عمده بریدونو تر شا د اداري فساد د موجودیت خبره کیږي. په شاهین قلي اردو باندې د غوی په میاشت کې برید چې په لسکونو پوځیان پکې وشل شول، تیره میاشت په ګردیز ښار کې برید، او تیره میاشت کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر پوځیانو حمله چې په لسکونو عسکر پکې وشل شول. ځینې کتونکو په دې باور دي چې د ادارو سرپرستی هم اداري فساد ته لار هواروي. یو راپور وایي چې تر لسو ډیر وزیران به د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته معرفي شي چې د باور رای واخلي. روانه اونۍ په سان فرانسیسکو کې د میشتي مؤسسې ایشیا فاونډیشن له لوري د افغانستان په اړه سروې خپره شوه چې پکې راغلي دي چې افغانان تر پخوا خپل راتلونکي ته ډېر خوشبینه شوي دي، خو په همدې سروې کې هم ګڼو افغانانو له اداري فساده شکایت کړی دی. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې همدا موضوع تر درو بجو څیړو. البته دوم ساعت د ازادي پڅپو کې پروګرام د افغانستان امنیت ته ځانګړی شوی دی. خو یو امنیتي خبر لرو چې نظر صاحب لومړی به ورشکړل ته له کابل نسیم شفق په ټلیفون را سره ده. شفق صاحب په کابل کې 14 شوې ده په یولسم ناحیه کې ستاسو تازه معلومات سری.
سلام وړاندې کوم. بلې شیبر صاحب، د کابل ښار په څلرمې امنیتي حوزې پورې اړوند د چارایي د آسونو یا چاري اسپا ورته وایي، دغه سیمه کې یو هوټل دی، ظاهرا قصر نوین هوټل، دلته غونډه وه، دلته 14 سوي. تر اوسه پورې د 14 نویت په اړه مقامات څه نه وایي، اما د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې 14 شوي، او دا یې هم تایید کړه چې تر اوسه پورې د دوی معلومات دا ښیي چې دوه پولیس هلته وژل شوی دي. ولی ځینې عکسونه چې راوتلي د حملې څخه او ځینې عیني شاهدانو سره چې موږ په ټلیفون خبرې وکړې، هغه وویل چې تلفات د څخه ډیر دي، او دوی وایي چې ممکن دغه حمله انتحاري وي. او بعد وایم چې د قصر نوین هوټل کې نن د بلخ د والی په ملاتړ یا دغه له فعالیتونو او کډیو کارونو څخه د ستاینې غونډه جوړه شوې وه، او انفجار هم دغه هوټل ته نږدې شوی. ولی تر اوسه دا دقیقه نه ده چې آیا د هوټل په دروازه کې 14 شوي، لکه څنګه چې شاهدان وایي کله هوټل څخه څه لري ده، خو ویل کېږي چې تلفات په دې کې زیات دي. بلې شیبر صاحب،
مننه. شفق صاحب، په دې اړه کوم نور معلومات ترلاسه کړل د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې، او په راتلونکو خبرونه کې به مو بیا هم ترې خبر کړو؟ نظر صاحب.
بله، خب از خبرنگار ما تشکر میکنیم. خب مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای خانزمان امرخیل، رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری، امیل از در استودیو ما تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم آقای شاد حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، هم با ما مهمان هستن، به ایشان هم خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترم آقای بشیر احمد تیانج، عضو ولسی جرگ هستیم، که امیدوار هستیم اونم زود به استودیو تشریف بیارن.
بله، میلمنو ته زه هم اشتراق اخلاص توایم. د اداري فساد په اړه به لمړی له امرخیل صاحب څخه پوښتنه وکړم. امرخیل صاحب، راپورونه یو ډول زړه او نقیز دي. ځینې راپورونه وایي چې د اداري فساد په برخه کې افغانستان پرمختګونه کړی دي، خو بل لور ته د خلکو شکایتونه هم زیات دي. ستاسو ارزونه سره
د لوی او بخون کې خونه په سپیسیلی نامه، لمړی سلامونه تاسو ته از ازادي رادیو قدرمنو او اوریدونکو ته، او همدغه سمو ساس تخنیکی همکارانو ته. واقعا راپورونه خو باید همدغه په دوه شکل ته ووسی، او زما تحلیل به دغه سی وی چې که فساد په دوه برخو باندې وي، شو مونږ تاسو یو په لوړه کچه باندې، یو په ټیټه کچه باندې. نو په لوړه کچه لکه په خوا چې مونږ تاسو متوجی، یعنی خلکو د فساد لاره بلډینګونه جوړ کړل، لوړې ودانې جوړې کړلې، او په بهر کې پانګونه وکړي، او ته په داخل کې ډیر لوی پانګونه وکړي. د زمکو غصب په ډیره پراخه کچه باندې په خوا شوی، خو همدغه سي مونږ تاسو وکتل چې یعنی قضایي قوا زمونږ اساسي مقننه قوا، همدغه سي اجرایي قوا ګورو، په ډیر لوی کچه باندې په فساد باندې اختول. د یعنی په دې برخه کې ک مونږ تاسو وګورو، په پرتلې کې د پخوا په شان باندې یو تغییر راغلی دی، لوی تغییر راغلی دی. فساد په دغه کچه باندې راکم شوی دی. اوس هغه خلک دومره جرأت نه لري چې په هغه سویه باندې چې وزیر دی په دومره لوی کچه باندې فساد وکړي. هدا قتل ته څوک شته چې دغه نه بیرته پښتنو کې، او دوی هغه ته بیرته ځواب ورکړي؟ په خو دغه د پښتنې میکانیزم نو په بل برخه ګورو، په ټیټه کچه باندې، په ټیټه کچه باندې د عامه خدمتونو په برخه کې مونږ تاسو ګورو، دلته د سیو لوی تغییر نه راغله چې خلک په هغه باندې قانع شي، او بیرته کته خلکو سروي وکړي، او بیرته خلک تاته وایي چې واقعا یو تغییر راغله مونږ احساس کړی. فرض مثال، یو مثال مونږ تاسو ورکو، ډیر مثالونه شته دي. د معرف، چون چې معرف مونږ تاسو خوښه 2 لک معلمین د افغانستان په کچه تقریبا خوښه 2 لک معلمین مونږ تاسو لرونه، او دا د خدماتو زموږ اساسي لوی کچه په برکې نیسي. نو دلته مونږ تاسو ګورو د معلم تقرر اوس هم ماغه د پخوا په شان باندې سره لدی چې اوس ځینې تعهدونه شوي دي، خو بیا هم مونږ تاسو ګورو معلم په ماغه شکل باندې پیسې ورته ورکوي. یو مدیر د لیسې کې مقرریږي، ماغه سپ هغه باندې پیسې ورته ورکول کیږي. یو مدیر د لیسې یا رئیس د معرف کې مقرریږي، نو سره لدی چې اوس فرق راغلی دی، خو بیا هم ولایتو کې ماغه چارواکي دي چې ورو کړي هغه خوخه پکې نو سي، که په پارلمان کې چارواکي دي، که زمونږ ساس په دولت په نظام کې، یا نور حتی چې په په دې قواو کې وجود نه لري، منتها زورواکان دي، د هغوی زور تر اوسه پورې هم شته او کامل نفوذ لري. هیڅوک دغه وزیران نشي کولی حتی چې په ولایاتو کې په خپله خوښه باندې د لیاقت له لارې دوی خلک مقرر کړي. نو دا هغه څه دي، همدغسې موږ ته د صحت په برخه کې وګورو، سیاست په برخه
خیر باشه کله مثال را سي قطار نکنی زیب کې وخت زیات
مهرباني. بله امر خیل صاحب، دا مثالونه ته بیا هم وړاندې راشو، خو دغه کومې برخې ته چې تاسو اشاره وکړه، کده له شاغل مرتضوي څخه پوښتنه وکړه. مرتضوي صاحب، امر خیل صاحب خبرې به مو واورېدې، د په لویې کچه باندې د فساد د مخنیوي هڅې ستې، خو په نسبتا ټیټه کچه او یا د ولایتونو په سطحه شکایت لري، تاسو څه نظر لري؟
بسیار تشکر. با سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی، مهمانان شما، ما متاسفانه یک میراث بدی را از دورهای گذشته به دست داریم و او یک که شمار زیادی از افراد جرمن و حتی افرادی که در رده های مختلف حکومت بودن، اونا برای خود یک معافیت احساس میکردن و به کس پاسخگو نبودن. ولی تا 3 سال شما شاهد هستیم که اقدامات مشخص از طرف حکومت برای مبارزه با فساد روی دست گرفته و همه هم سبب شد که جایگاه افغانستان در رده بندی های کسوی نهادهای به معتبر به ملی صورت میگیره تغییر کنه، و همچنین اقدامات را که ما در مرکز عدلی و قضایی انجام دادیم که از جنرالان بلند رتبه تا افراد که حمایت سیاسی داشتن امروز در مرکز عدلی و قضایی اونا محاکمه میشه و در مطابقت با قانون اونا محکوم میشه، مجبور به پرداخت جریمه میشه یا به زندان میرن. و مهمتر از همه یک اصلاحات گسترده‌ای که ما در سرانوادی و سر محکمه به وجود آمده در دولت افغانستان خودش کمک میکنه به اینکه هم ما بتانیم با فساد مبارزه کنیم، هم شفافیت تامین کنیم. و همچنین مشکل عمده در گذشته در استخدام ها بود که در مواردی مثل معارف یک معلم برای تقرری خود مجبور به پرداخت رشوه میشد، ولی امروز تمام برنامه های استخدامی طرف اصلاحات اداره به صورت کنکور شد میگیره که خود به شفافیت و مبارزه با فساد کمک میکنه.
بله، خب تشکر محترم آقای امرخیل صاحب. این مسئله گزارش آسیا فاندیشن از خود عکس العمل های مثبت و منفی زیاد داره. مثلا در فیسبوک تعداد از کسایی که در فیسبوک نوشته کردن به طرفداریش و گفتن به طور مثلا عبدالله لشکری میگه که افغانستان در یک مسیر درست میره، اوضاع بحرانی است، که مثلا شیرزاد میگه به این نظر سنجی موافق هستم، علی راوی میگه که دروغ محض است. به این شکل دو نوع فکر موجود است. منتها امر خیل صاحب، ما شما مثالا را قطع کردین، مثالا واقعا بسیار زیاد است. در تلفن اوتومات رادیو آزادی من روز شکایت ها میرسه، منتها امروز موضوع سر عزیز میخواییم صحبت بکنیم که اصلا امنیت یا مبارزه پالیسی بخیل به طرف مثبت است، یعنی ای که در عمل پیاده میشه نمیشه، او یک موضوع علایده است که سر روز علایده ما صحبت دیگه باید داشته باشیم. تا افکار مردم و نیت مردم از دولت از کلگی به خلم به جهت مثبت یک کمه که تغییر کده که مبارزه شد و بر علیه فساد داری، چی میگه نمر خیلسه؟
بله جناب نظر سه، واقعا ما موافق هستم. تقریبا تا 6 ماه پیش چون دولت و رهبری دولت در مسائل صلح بسیار زیاد مسرور بودن که او مسئله رهبری حزب اسلامی بودن که اونا آمدن، ولی دمی 6 ماه گذشته واقعا که بعضی کارهای را حکومت انجام دادن که یک کمکی مردم متوجه شدن که واقعا حکومت در راستای مبارزه فساد اداری مصمم هستن، اینا تصمیم گرفتن که دی راستا کار بکنن. فرض مثال امی شورای علی حاکمیت قانون مبارزه فساد اداری تقریبا در 3 سال گذشته، یعنی در سال 2015 ایجاد شد، و متاسفانه که در 2015 تا 2000 شروع 2007 کدام چیزی نداشتن، نتایج نداشتن، جلسات انجام نداده بودن. ولی خوشبختانه که در 6 ماه گذشته واقعا که در بعضی کارهای وجود داشت در امی شورای
بله امرخیل صاحب. بله امرخیل صاحب محترم، خب یعنی در سطح عمومی این کارا به طرف مثبت میره، مگم در عمل مردم هنوز هم سرگردان است، در هر اداره که میره کارشان نمیره، معاش خود در وقت سکرت نمیتونن، مشکلات بسیار زیاد است در ساحه صحت در هر جای. منتها اینجا یک مبارزه عمومی، یک فکر ملی به کار است. به طور مثال در سطح اسلام اگر فکر میکنیم، حتی 100 تا 100 سال پیش در بسیاری شهرهای اسلامی در تمام دنیا مثلا بوده، سنگهای بوده که در اونجا مردم خیرات خودم پوت کده میماندن و هیچ کس رو دست نمیزد، تنها کسایی که ضرورت داشت همون مقداری که کار داشت از او خیرات میگرفته. حال اینمی چیزا بیخی در سطح اسلام از بین رفته. حال مردم افتخار میکنه به رشوت گرفتن، افتخار میکنه به دزدی. از او خاطر یک فکر اساسی به کار است، تبلیغات اساسی به کار است. این خود تنها دولت هم زورش نمیرزه که اگر کلش اشکمش گشنه باشه و بسلا دزدی کده بره و رشوت خورده بره. از او خاطر یک چاره اساسی سرش چطور باید فکر شوه؟ عمل خیلی سیم
جناب نظر صاحب، شما بسیار دقیق گفتین. واقعا که فقط دولت نمیشه، به خاطر که دولت هم از بیرون خونه آمده برای ما، شما زمین مردم افغانستان تشکیل شده. به مو خاطر دیگه اصلا در مجموع تمام مردم دیگه باید رول و نقش خود بازی بکنن و همچنان خصوصا در ادارات مثل انستیتوتای معرف و همچنان فرض مثال تحصیلات علی و علما دیجه یک رول بارز دارن. در اکثر ممالک طوری شده اذهان مردم فرض مثال تغییر کرده، اذهان مردم فعلا به این آماده است اگر کسی چیزی را میگه که ولا معاش چند است، اکثر وقت گفته میشه که ولا معاش کم است که دیگه الحمدلله هم کش میگه که ولا دیگه وایدم دارم. متاسفانه که بسیار یک چیزی بد است، یک بسیار چیزی بد است. یعنی به این معنی که تقریبا اکثریت اذهان به می آماده شده که از رای که باشه خود سیر کو پول پیدا کو. دیگه این میشه توسط فرض مثال مکاتب میشه، ما شما استادایی که اینا مقرر میشن دیگه ان شاء الله که ما یک چیزی را خوب فعلا یک حرکتی را دیدیم از
طریق کانکور. تشکر عمل خیلی صحیح. بله همینجا از مرتضوی صاحب پرسان کنیم. مرتضوی صاحب، گپای مثبت، قدمای مثبت کلگی تمجید میکنن، منتها تر یک سیاست وسیع ملی که بتونه این موضوع را از بیخ و بن در آینده های نزدیک هم اگر نباشه در بنروز زمان بیخی از بین بره، اون تر یک چیز آدم نمیبینه. مثلا با یک قدم بسیار خوش رئیس جمهور خوش میشه و کانفرانس هاست و آسیا فاندیشن میده و او میده و منتها در افغانستان زب ایگه بسیاری به یک مبارزه وسیع ملی ضرورات داره. در اینجا کدام اقدام شما میبینین در این نزدیکی ها یا نیسته؟
حکومت به خاطر که بتونه به صورت جدی و همه جانبه با این پدیده مبارزه کنه، استراتژی ملی مبارزه به سال تدوین کرده و تمرکز عمده فعلا روی وزارتخانه هایی که بیشترین عواید داره و بیشترین مصرف داره و همه ادارات مکلف شده تا اونا هم پلان های خود برای مبارزه با فساد تدوین کنه. یک برنامه همه جانبه و ملی هست و مهمتر از همه کارشیوه هایی که ما گرفتیم این خودش کمک میکنه تا ما به تدریج بتانیم با این پدیده مبارزه کنیم. یک بخشش اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی ما هست. به هر پیمانه که نهادهای عدلی و قضایی ما مؤثر شوه، کارآمد شوه، به ما اندازه ما میتونیم با این پدیده مبارزه کنیم. بخش دوم پلیس هست. ما در اردوی ملی در اصلاحاتش دستاوردهای خوبی داشتیم، اما در پلیس این کار از همین ماها شروع میشه و اصلاحات در اونجا در حال جریان هست و همین رقم مهمترین بخش دیگه که قبلا هم یادآوری کردیم بخش استخدام ها بود و در استخدام ها پروسه ای که فعلا از طریق ساعت اداره روی دست است خودش کمک میکنه به این که ما بتانیم جلوی فساد در استخدام ها بگیریم. یعنی نقاطی که فسادها بود اونا شناسایی شده، مثلا گمرک ها بودن، جایی که عواید بود، جایی که مصرف زیاد بود و ما بعد از 3 سال تانستن نقاطی که آسیب پذیر بوده ما از ناحیه اونا شناسایی کنیم و برای راه حل جستجو کنیم.
بله مرتضوی صاحب، مخ که شاغل امرخیل هم دیتا اشاره وکړه چې ځینې مهم کسان، مهم مطلب مطرح کسان په اداري فساد کې کړ دي، خو چې ورته ګورو د سپی جندل شبي کسان تر اوسه پوری حکومت په اداري فساد نه دی تورن کړی. مثلا په پخوانیو وزیرانو کې ځین کسان په اداري فساد تورن وو، اوس ځین کسان په اداري فساد تورن شوی دي، ځین یو دوه وزیران له خپل کار لري شوی دي، خو داسې راپور نه لرو چې دا کسان زندان ته استول شوی دي.
شما اگر به جزئیات برنامه های مرکز عدلی و قضایی توجه کنین، فرماندهان قلوردو در اینجا فعلا محاکمه میشه، دینبالای چند ستاره محاکمه میشه، افراد و شخصیت هایی که حمایه های بسیار قوی سیاسی داشتن اونا فعلا محاکمه میشه. شما جریان محکمه آقای داوی و نرقم سایر جنبالای اردو را در مرکز عدلی و قضایی دیدن و همچنین فرماندهان عمده پلیس که کسی خبر گذاشته جرأت نمیکرد که از اینا بازجویی کنه سوال کنه، ولی همینا فعلا محاکمه میشه، به زندان میره و جزئیات بیشترش ما میتونه از مرکز عدلی و قضایی بگیره. اونا دوسیه های بسیار زیادی را تحت کار داره و مردم افغانستان رسانه ها با شما روز شاهد خواهید بودیم که افراد به مراتب بلند بهتر به قانون پاسخ خواهد گفت.
بله مننه مرتضوی صاحب. امرخیل صاحب چرنگه مرتضوی صاحب خو د جنو کسانو ته اشاره وکړه، البته نمونه وانه خستل، تاسو دغه کسان وینئ چې هغه پر راس کې دی او هغه په اداري فساد کې کړ دی او نه دی زندانی شوی؟
جناب مرتضوی صاحب ته په کامل احترام باندې زه فکر کوم تر اوسه پورې دغه اجتماعی عدالت نده تامین شوه. زین نمونه دوی واخیستل چیز فکر کوم چې دغه اشخاص ترشا داسې قوی کړی نشته چې دوی نه دفاع وکړي. زه په دې ډاډه یم چې تر اوسه پورې زموږ اساسي قضایي قوه کې، زموږ اساسي په مقننه قوه کې، اجرایه قوه کې، په خوانی او وسنی ځینې داسې خلک شته چې د هغوی په مقابل کې زه فکر نه کوم که تر اوسه پورې د حکومت داسې اقدام کړی واوسي چې د خلکو ته د قناعت وړ وي او هغه د زندانونو ترشا اچول شوي او په زندانونو کې اچول شوي واوسي. داسې په سلګونو که موږ هر څه وایو که جناب مرتضوی صاحب هر څومره ووایي چې موږ ځینې اقدامات کړي دي که شک نشته چې ځینې جنرالان دي چې هغه په ملي اردو کې به هغه په فساد باندې متهم شول او هغوی د تورو د هغې تر شا واچول، یعنی په زندانونو کې واچول، خو زه په دې ډاډه یم چې دا هم بیا هغه خلک دي چې دوی ډېر زیات قوي پښتوانه تنظیمي حزبي ګوندي پښتوانه لري یا هم قومي پښتوانه ډېره زیاته لري. که چېرته هغه خلک چې اوس هم په فساد کې ښکیل دي او ټول ولس هغوی په ډېر ښکاره شي که هر ورځ تاسو د هغوی مصارف تاسو د هغې سره د هغوی ورځني ژوند سره د هغې ودو سره تاسو مقایسه کړئ، هېڅ د مقایسې وړ نه دی. نو زه په دې ډېر ډاډه یم دا سمه ده، موږ یې تقدیروو، داسې نه ده چې یعنې ځینې کارونه چې عدلي او قضایي مرکز کړي دي په ځینې برخو کې یعنې فساد دی که یو څوک چې ضعیفه دی او په دې ډاډه دی چې دا فساد کوي او بیرته بیا دا تعقیبیږي ولې کوي دا فساد، نو فساد به نه کولی. یعنې دا کار ډېر ښه شوی دی چې دوی دي د په زندانونو کې اچول شوي دي تعقیب شوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې، دا ډېر ښه کار شوی. خو زه په یو شي باندې ډاډه یم او ټول ولس په دې باندې ډاډه دی، ته زه او ټول ولس یو هغه مرتضوی چې په خپله هم پوهېږي ډېرې داسې خلک دي چې اوس هم حکومت کې دي، په پخواني حکومت کې مول او زورواکي او چارواکي دي او بیا هم زه وایم چې مقننه قوه کې دي، پخواني چارواکي دي، پخواني استازي او اوسني استازي دي، ډېر قوي دغه لري او په فساد کښېلي. خو له بده مرغه چې د هغوی په مقابل کې داسې یو قدم نه دی پورته شوی چې هغه بېرته د ولس د قناعت وړ ګرځېدلی وي. نو زه فکر کوم چې په دغه برخه کې که اقدامات وشي نو ولس به هم خوشحاله شي او یو نو ډاډ ورته پیدا شي. خو تصمیم او اراده کې زه انشاءالله چې شک نه ګورم، دا چې وخت مساعد شي نو انشاءالله چې زه په دې ډاډه یم چې دوی به هم یو څه اقدامات کوي.
مننه امرخیل صاحب. البته یوه یادونه وکم چې د شاه حسین مرتضوی ټلیفوني رابطه له موږ سره ځکه قطع شوې ده چې هغوی عذر وړاندې کړ چې په کومه غونډه کې برخه اخلي. د فیسبوک د ځینو اورېدونکو څرګندونې له تاسو سره شریکوو. بلال افغان راته لیکلی دی چې تاسو یو طرفه خبرونه خبروي او البته ځینې ټاپی هم په موږ لګولې دي. ازادي راډیو هیڅ وخت یو طرفه نه ده. تاسو کولی شئ چې د اداري فساد په برخه کې چې اوس موضوع ټاکلې ده د ټلیفون له لارې له موږ سره برخه واخلئ او هره پوښتنه چې لري تاسو یې کولی شئ. البته د اسلام او د کفر ټاپه هم لګولې ده. تواب یې لیکلی دی زما په نظر افغانستان د الکترونیکي وسایلو لالاری کا توانیدل دی چې د اداري فساد مخه تر څه حده پوری ونیسي. دانشمل بیا له جلال آباد پښتنه کړی دی تر کله پوری به د حال روان به. همتیار شفیق نوري او غنو نور اوریدونکو چې زه نمونه در ټولو نشم اخیسته دوی مشت پیغامونه پریشتي په فیسبوک له دوی ټولو ډیره مننه کوم چې پیغام راته پریشتي. البته نظر سپ په دری پانه کې به هم ډیرو خلکو پیغامونه تاسو
ته بله کاظم جان نوشته کړه کې تا زمانی کې ملت ها با هم دست دوستی نزنن هیچ وقت رای درست را نخواهیم تای کرد. یعنی یک فکر جالب است. یمنی ظلمه یوسف بهشتی گفته که با عرض سلام، این جانب ظلمه یوسف بهشتی، افغانستان در یک مسیر سردرگمی قرار دارد. به این ولوال ادامه پیدا میکنه. یک تعداد از کسایی که در فیسبوک نوشته کردن به طرفداری و کسایی که هستن برخلاف، کل ازیره بخوانیم کل روز ما شما دو گم میشه. از خاطر چطور میشه که فرصت بدیم به شنونده عزیز ما که از طریق تلفن به ما تلفن میکنه یک اعلانه که کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن برشان میگیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله داش میره بازم تکرار کم 0999-203-540 و 0900-922-555. یه واردون که پلین کرد سره دی اصاری چپوکی پروگرام دی.
بله بفهمید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میره بانی
بری دل هم د خوښه نظر سره تاسو د رادیو کارکون کو او درنو ملمنو ټول ته نیک هله او احترامات وړاندې کوم.
تشکر.
مننه مهرباني.
بری لکه څنګه تاسو په فساد باندې خبره وکړه کنه، نو د فساد مخنیوي لپاره یو څو چې خپل په فساد باندې ځان مقرروي چوکې لپاره مقام لپاره، نو هغه څنګه کولای شي چې فساد مخنیوي وکړي. بله خبره فساد مخنیوی لپاره دا چې په افغانستان کې باید الکترونیکي ماډرن وسایل ځای پر ځای شي ترڅو د فساد سره ښه مقابله وکړی شي. دریم ډول دا ده چې فساد کم شوی نه دی، بلکې ډېر شوی دی او شته رسېدلی، خو یوازې ډېر شوی دی چې د تېر په شان باندې فساد پټ شوی دی او ښکاره نه دی، لکه تېر کې چې ښکاره او پټه ډېر فساد شته دی په امنیت برخه کې، علمی برخه کې او نورو ټولو برخو کې.
مننه. ساسو دا وړاندیز مهم وو، دغه نور سرویګان چې فرزن وایي چې فساد زیات شوی دی یا کم شوی دی، شاید ډیر سخت وي ځکه چې ټول ادارې باید څوک وګوري چې فساد زیات شوی دی که کم شوی دی. خو ستاسو دا پیشنهاد ډیر ګټور دی چې الکترونیکی سیستم باید په افغانستان کې پیاوړی شي چې د فساد مخه ونیول شي. بل اوریدونکی پلان کرا سره دی اثرې په څپو کې پروګرام دی. وعلیکم السلام. مننه سلامت مهرباني.
د کندهار ولایت یک مطلع خبر کوم.
مهرباني یک مطلع.
څه پر فساد لګیږي؟ دا څنګه خلک فساد راګړوي؟ فساد په هټ خلکو کې دي چې د چا وطن په رسېږي، هغه خلک باندې ولې ته کې خبرې نه کوي؟ ملي اردو یو جنډالي ته څه وجه فساد وکړی دی؟ یا په چارواکي کمانډان ته څه وجه فساد وکړی؟ فساد په هټ خلکو کې دي، هغه ته څوک لاس نه شي راچولای. فساد په هټ خلکو کې دي.
مننه مننه. په دې برخه کې البته د خبرونې په ترڅ کې مخکې هم زموږ میلمه شاغل امرخیل اشاره ورته وکړه چې ځینې چارواکي چې شاته نور کسان ولاړ دي او زور واکې دي، هغه په فساد کې شکیل دي. بل اوریدون کتاب مخکې.
بله
تاسو پلان کړئ.
سلامونه خني کې احترامات سیبر صاحب ته او نظر صاحب ته او محترم تخنیکر ته او درنو اوریدون کتاب کوم چې روغ جوړوي.
تشکر.
سیبر صاحب ریښتیا چې په سات په هر اداره او په هر ارګان کې او په هر ریاست کې هیڅ یو تر رسیدلای دی، ځکه چې یو کار خو یو کار اهلی کار ته لسپارل کیږي او بل په هر اداره کې دی وخت په دنده ګمارل دا غاور ادارې د لوړپوري نه تر چې پوری کارمن پوری دا غاغه کسانو د عامه او د خاله د ورور دوی او یا د پښو مقابل کې په دنده باندې ګمارل کیږي، دا چارې چې د فساد لامل کیږي چې امیر له دولت څخه او د هغه د صادق او رښتینو کارمندانو څخه دا چې کار علي کار ته وسپاري او نظر په لیاقت او استعداد باندې په دنده وګمارل شي، ان شاء الله فساد ورو شي کده چې روانې تر چمت په فساد ورک نشي.
مننه مننه تاسو له وړاندې نظر سره.
بله خب یک لحظه توقف میتیم. همکار ما شفق در استودیو آمده. بله. به آخرین خبرها را میخوای به ما بگوی به شکل خلاصه؟
بله لکه ترنگ چه دخبروانی پا سر که موویل نن پا کابل که پا چلورم امنیتی حوزه سر چاودن شویده نسیم شفق تازه جزئیات را سره تازه جزئیات سره مهرباني وکي شفق صاحب نوې معلومات سي.
خب سلام عرض میکنم نظر صاحب باشه بر صاحب. بله جزئیات ای حادثه ای است که حمله کننده انتحاری میخواست که به داخل هتل قصر نوین داخل شوه. البته معاون سخنگوی وزارت داخله نصرت رحیمی ایر به رادیو آزادی گفت، اما زمانی که از سوی نیروهای امنیتی شناسایی میشه مواد انفجاری همراهش را در در ورودی هتل قصر نوین در ساحه لب جهر مربوط حوزه چهارم شهر کابل منفجر می سازه. یک منبع معتبر امنیتی به رادیو آزادی گفت که تا حال در این حادثه چیزی که بر زونا رسیده، قماندان یکی از توله های حوزه 4 و 5 پلیس همراه زوین 6 تن از نیروهای امنیتی در این حادثه کشته شدند و همچنان تعداد پلیس و همچنان تعداد از افراد ملکی دیگر هم زخمی هستند و هم گزارش ها می رسانه که تعداد از افراد ملکی هم در این رویداد کشته شده، یعنی که حمله انتحاری بوده. اما تا هنوز هم جزئیات دقیق در دست نیست و باید بگویم که در هتل قصر نوین امروز یک نشست به خاطر ستایش و تقدیر از فعالیت ها یا کارکردهای عطا محمد نور والی بلخ ادامه داشت و در اخیر نشست انفجار زمانی که مردم از یا اشتراک کننده ها از نشست می برآمدند. باید بگویم که تا هنوز مسئولیت این حمله کسی یا گروهی هم به عهده نگرفته است.
خب آقای شفق، در قسمت دوم موضوع بحث ما تروریسم است. اگر تا اون وقت تانستین بازم خبرهای جدید یا از اون حادثه کسی شاهد باشه یا کسا باشه و را مگر ارتباط داده بتانید در قسمت دوم یک ذره آمادگی بگیرین خوش میشیم. تشکر.
یعنی لدرو تر تلور با جوپوری
است. یعنی چند دقیقه نیم ساعت بعد دیگه.
15 بیشت نیم ساعت.
تشکر آقای شفق. خب ما بحث خود ادامه میتیم. موضوع ما در قسمت اول فساد اداری است و منتظر محترم آقای بشیر احمد تیانج عضو لیسی جرگه استیم. اونا هم بر ما و هم به همکارهای ما وعده گذاشته بودن که به سودی تشریف میانن. هنوزم منتظر تشریف آوریشان هستیم. خدا کنه که خیراتی باشه. اگر نی افغانا زیر وعده خود هیچ وقت نمیزنن، از وعده کده مردن خوش دارن افغانای واقعی ما، مخصوصا بشیر تیانج که از شمال در این موضوعات بسیار زیاد وارد است، یا وارد در سر وعده اگر استاد نشه
اونا را قابل که کل کل بیروبارم
در افغانستان بسیار کلمات عجیب غریب هم استفاده میکنن، ناجوان و نامرد از این قبیل مسائل.
خب کل کل بیروبار بی قابل که ترافیک
حادثه هم شده و دیگه هم شده. خب یکی دوم بازم بر آقای مرتضوی هم بسیار زیاد تشکر منتها ما شکایت خود بر رئیس جمهور چندین بار تکرار کردیم. سخنگویا از وزیرا کده بسیار کلان کارتر شدن، حداقل این موضوعات بیان در زبان اول در هر رسانه از فعالیت ها گپ بزنن خوبتر است. منتها اینا یا چیزی گفتنی ندارن یا کدام گپ دیگه دارن غیر بهانه میکنن و بسیاری از نا تشریف نمیارن. گرچه حق مرتضوی صاحب نخوریم، اونا بسیاری وقتا همکاری کردن، اما تعداد زیاده از سخنگوهای وزارت خانه ها هم وظایف خودشان هم اجرا نمیکنه، وزیرها هم بلوک میکنن. اگر این وزیر صاحب ها سابق در استودیو بسیار تشریف میاردن، از روی که سخنگوها برآمدن یک فیوز وری یک چیز پرید در بین فیوز داخلش در بین برق نه فیوز که میپره خانه تاریکی میشه. یعنی می سخنگویان آدم باید فیوز برقی بگن یا چی بگن. اینا روابط مردم با وزیرا و رهبرا ممانعت میکنن یک نوع. و به هر حال انتقادات شدید خود ما عملا با رئیس جمهور رساندیم، امیدوار هستیم که رئیس جمهور در این ساحه بعض اقدامات بکنه. خب آقای شیبر در کجا مانده بودیم ما شما؟
بله ده اوریدون کو پشتنی با شاغل امرخیل سر یادی کوسی امرخیل سب تاسو بده پشتنی یادشت کری بی زین نظریات هم ول کچرت تاسو یادشت کری مهربانی وکی
بیخی سامده. جناب شیبر سب یو اوروج د بلال افغان په نوم باندې پم چې د کومولیت نو دامي صحیح یاداش نشو کړل، خو په هر صورت باندې د بلال افغان ضرور د خبرې په مقابل کې خیر زه خود ازادي رادیو نمائندګی نه خو یو به طرف دی او مدین ټولن د فعال په صفات باندې یعنی واقعا د کوم ورځ چې زه ازادي رادیو ته کوک د مرودی برنامه ګورم د افغانستان په د ملي وحدت مسایلو کې په به طرفی نه پلوي کې یعنی واقعا د داسې ورول لوبول د نور خلکو لپاره مثال پاتې کیدی شي. نو زه واقعا نه پویګم چې بلال افغان رو په احساساتو کې دا خبره کړې ده او که سبب ستونزې ورته پیدا شوې ده. خو په هر صورت ځین نور دوستانو ډېرې خې مشورې حکومت ورکړي چې په دغه سیستم باندې کېدی شي د فساد مخه ونیول شي. واقعا که سیستم برقي شي په مختلفو وزارتونو کې مختلفو ادارو کې ډېر د بیوروکراسي به راکم شي او همدغه سیب د فساد په ډېری برخه کې به د فساد مخه ونیول شي. ځینې دوستانو د ملي اردو او د ملي پولیسو په جنرالانو باندې او په غټانو باندې هغه وکړ چې دوی تور ولګو یا دوی ولیدلی اوسي دوی شاتي شاهدان اوسي دغه مسایلو چې په دوی کې ستونزې واقعا د دې نه هیڅ سترګې نشي پټولای. تر اوسه پورې هم فساد شته او کاملا په دې باندې حکومت هم د دانش کولای چې دوی کاملا فساد مخه نیولې. خو په ځینې برخو کې هڅې کړې دي او هڅې د ستایلو دي خو نور هم دوی ته په کار ده چې په ډیری برخو کې دوی کار وکړي او دغه د برق کې دوه سیستم لپاره دوی واقعا باید زه فکر کوم چې اوازي حکومت نشي کولای او نه اوازي ولسمشر په ځان باندې کولای شي او نریسی بجرای کولای شي چې هغه دغه اصلاحات راولي. موږ ته ډیر زیات ضرورت چې دی هغه زموږ اساسي مقننه قوه ده. یعنی دوی چې ګورو معمولا اکثر وخت دوی کولای شي یو خپ مثبت رول لوبي تر سو پورې دغه وزارتونو په وزارتونو کې د کی شک نشته چې دوی به هم د خپل موکلین لخوانه د ستونزو سره مخ وي. ځنی وخت په د موکلین لخوانه ځنی غیر قانوني غوښتنه دوی نه کیږي چې دوی بیا په دغه وزارتونو په اداراتو باندې دوی خپل فشارونه راوړي خصوصا دغه استخدام په برخه کې چې دا بیا ډیر یو لوی ستونزه ده. د استخدام په برخه کې دوی فشار راوړي فرض مثال په ادارو باندې دغه وزیران یا رئیسان یا نور مشران چې دوی مجبور دي چې هغه بیا مقرر کړي او چې کله مقرر کړي شایسته سالاری لمنځ زی. خو دغه یو شیدې چې د پلان وخت کې شروع شوې ده چې وس تقریبا دغه خواوشا سوزر پوسټونه دوی د پریکریمنت لپاره د تدارکات او زنی نور پوسټونه د معلومانو د بستون لپاره اعلان کړ. خو دې یو کې لکه مخ کې غونډه چې د تذکیرو لپاره چې کوم بستون اعلان شوی چې په هغه کې شفافیت او اکثریت خلکو دینه ډیر ښه نظر خو دا چې ورستی زنی پرابلمونه مشکلات شته هغه بیله خبره ده. خو منتهه دغه شفافیت د پروسې نه خلک ډیر خوشاله نو ولادت یو کې دغه سوزر پوسټونه چې نور لانچې وی دغه یو برقي سیستم دی په ماغه وخت او زمان سره خلکو ته نتایج لانچي نو دوی شاسه سالاري مخکې راشي نو زه په دې ډاډم چې دوی بیا کولای شي چې پاینده کې د شفافیت لپاره اونتیا او حساب ورکون لپاره زمينه مساعده کی.
مننه مرخیل صاحب. د افغان نشراتو د مرکز رئیس حاجی سید داوود په ټلیفون را سره دی. حاجی صاحب سید داوود مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست. حاجی صاحب سید داود د اداري فساد په اړه باندې تاسو د امر خیل صاحب خبري واوریدلې او د یو څه هیلمند چې په افغانستان کې د اداري فساد په برخه کې مبارزه پسې ګړندې شي او د په دې باور دی چې ځینې مثبت ګامونه اخیستل شوي دي. که تاسو نظر واخلو خزه
د ټولو دمه خطا او ستاسو ګران ملماو بیرو ترنو اوریدون که تا سلامون او خیلی ورانده کم
تشکر
زمار ساده یوش میر پروزی کارپوان پا دی اندی هر آغازی که چه جگره ای حال تا فسادم را تو کیگی او وده کهی متاسفانه پا افغانستان که دی دیال سو دو پنزو سم کال را پی دی خوا این تقریبا سوز پاس چلور لشیزی دل تا مختلف نظامون را اغلی او هغه سیستم چې په افغانستان کې په خوا وو هغه متاسفانه متضرره که او بالاخره کم جوړښت چې په بند کې رامنځته شو یعنی دغه نه دېرش کاله د مخه کم مشکلات چې په افغانستان کې تیر شوي وو هغې ته په کمال د تعصب چې رسمي بڼه ورکړه یعنی دی په تنظیمونو په دوی باندې سره وویشل د هغې نه حکومت را جوړ شو بیا ور سره کله چې د ملي وحدت حکومت را جوړیږي بیا نو په قطعي ډول سره د حکومت ویشل کیږي. اوس زه فکر کوم چې داسې نه ده چې دلته په حکومت کې خلک نه غواړي یا یو شمېر چارواکي نه غواړي چې دلته د فساد د منځه لاړ شي. په دې چې تاسو پوهېږئ نړیواله ټولنه په ټول زور سره په دې لګیا ده چې هماغسې چې د تروریزم په مقابل کې جګړه دوی ته اهمیت لري افغانستان کې په اداري ساحه کې فساد هم دوی ته ډېر د پاملرنې وړ دی او همیش په همدې مسله تمرکز کوي. اما دلته متاسفانه تاسې ګورئ زه په تېره اونۍ کې تاسو ته دوه درې مثاله درکوم. تاسو که د ننګرهار د چارواکو په ارتباط د سرحد د ورځپاڼې راپورټ وګورئ پې په دې کې د یو شمېر کسانو نومونه دي چې د ولسمشر د دفتر نه شروع تر پارلمانه پورې د دوی ټول نومونه پکې افشا شوي دي او تر اوسه هیچا غږ نه دی کړی. دویمه خبره دا ده که قندوز ته لاړ شئ د قندوز د والي خبرې او امیر د امنیت یو بل په فساد تورنوي، نو د دې سره په خوا کې تاسې ګورئ چې که دغسې حالت وي چې والي یو چا مقرر کړی، امیر د امنیت بل چا مقرر کړی، والته مثلا قاضي بل چا مقرر کړی، نو زه فکر کوم چې دا به ډېره ګرانه وي چې په نږدې راتلونکو کلونو کې فساد د افغانستان نه د منځه لاړ شي او دا ډېر قاطعیت غواړي، دا ډېر مسلکیتوب غواړي.
فهمي حاجي صاحب مې قاطعیت ته پیشنهاد کړن قاطعیت چې تو خواهد یعنی در فیسبوک هم نصیر احمد یک چیز جالب نوشته کرده، میگه مقصر همه بدبختی ها خود ماستیم، نه دولت ما درست است و نه ملت، از این بدتر میشه و بهتر نه. بعضی ها قدر بسیار منفیگرایی هم میکنن. باز ما حاجی صاحب نظر به می راپو گزارش یا سروی آسیا فاندیشن همین موضوع را خواستیم روی صحبت کنیم که اکثریت کسایی که سوال ها را جواب دادن گفتن که یعنی کارها به طرف مثبت روان است، منتها شاید فراموش شوه که بخیلم نظر به بعض گزارش های دیگه تقریبا نیم افغانستان جنجال است یا در کنترل مخالفین است. اگر در نیم افغانستان سروی نشده باشه این سروی اوقدر صحیح نخواد باشه. حالا روی از این انتقادات اوقدر زیاد استاد نمیشه، چطور شوه که دولت بتانه این مبارزه با فساد خدا یک ذره درستر پیش ببره؟ سیب نظرتان چی است؟
جناب نظر سر به شما خوب بسیار تشریح خوب دادن. اولا به ارتباط این مسئله سروی ایشا فاندیشن من صحبت شما را تایید میکنم. تقریبا دا 12 سال به مشروع از 1992 تا 2005-2006 سروی ها را دفتر ما میکرد، اما در این شرایط بسیار مشکل است. اگر ما وقتاً مثال بتم که در پغمان سروی شود یا مثلا چاراسیا سروی شوه یا د دی احیا سروی شوه، دیگه ولایات مثال نمیتون، تنها د کابل به اصطلاح بسیار زیاد مشکل است. خب باز هم یک امیدواری است که امی سروی هم حداقل تا یک حدی با بعض سوالات جواب میده و یک تعداد مردم متوجه اوضای کنونی میشه. منتها مسئله عمده و اساسی ببینید جناب نظر سه بیجست، شما می فهمین یک سال پیش پولیسی جرگه تقریبا چند وزیر سلب اعتماد کردن، از این جمله وزیر محترم معرف گذشته را هم سلب اعتماد کرد. بین خود آقای اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله تقریبا ماها جنجال سر زمین مسئله بوده تا که دو روز پیش وزیر یک کسی دیگر سرپرست این کردن. من میگم پیشنهاد من ایسی وزیری که دکتر صاحب عبدالله برای واشنگتن دی سی در وجه در کانفرانس از استراتژی ترامپ دفاع کنه او را یک رای روشن حساب کنه، بهتر ایست که می مشکله امره آقای غنی در اینجا بیشنن حل کنن. بسیار می بسن در داور است سر یک وزیر یا جور نمیشن. ای کاش وزیر هم وزیر مسلکی می بود یا وزیر می بود که تجربه کاری تخصصی گپاره می داشت یا شورت چطور و چه کار. من نمیرم طرف قانون اساسی. مشکل در ایجستا که دو نفر اول بین خود جور نشوند، باز معاونین از اینا شما اون صحبت های آقای محقق دیروز شنیدین که ورا میگن که مردم از سیزمی مقامات علی رتبه دولت فرار میکنن. اگر مطور یک حالت باشه من برتان اطمینان میتونم اگر امریکای 150,000 اسکر بازم بیارن و در ایج یک برانچ پنتاگان هم بسازن، بسیار مشکل است که فساد گم کنن. یا
البته حاجی صاحب بله
خود ما
حاجی صاحب محترم
ما هم کنار بین مسائلی ولای مملکت احترام کنیم.
بله البته دیداری فساد په برخه کې دا خبره هم باید یاد کو چې روان کال د تیرو کلونو په پرتله د نړیوالو سرویګانو لمخې پرمختګ رامنځته شو. امرخیل صاحب ته باور شو. امرخیل صاحب محترم تاسو د حاجی صاحب سید داود خبري واوریدي، که هم په جنو برخو کې مخکې تاسو سره هم نظر وي، خو بیا به هم ستاسو نظر واخلو. ستاسو نظر سره
سمه ده ما مخکی په دې خبره باندې لکه بحث وکړ زه د ایس سپټ زنی خبرو سره موافقم کو ډیر نه هیله نه مچی خدای نه خاصه هیڅ نو تغییر برانه شي دلته د دې کې هیڅ شک نشته چې تقریبا په لومړی کلونو کې تر صبر دغه ټیم جوړیده او هغه د سی حالت ترته چې دوی بل درکول شو واقعا ستونزې ډیر زیاتې وي دوی ونو شو کولای چې هغه سی لازم اقدامات د فساد پر وړاندې مبارزې لپاره کړي وي خو په دغه وروستي وخت کې چې ګورم دواړه ټیمونه کدار ډاکټر صاحب عبدالله دی او کدار ډاکټر صاحب اشرف غنی دی دواړه ټیمونه سره نږدې شوی دی او په دې خبره باندې موافق دي چې سره کم ته دوی کول شي د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي د دې کې شک نشته چې فشارونه په دواړو لورو باندې شته دي او کې دي شي ځنی پلویان د یو اړخ او د بل لوري د دوی هغه ځنی په شکل لاشکالو باندې دوی تر فشار لاندې راولي او ځنی وخت دوی ونشي کول د فساد سره مبارزه وکړي خو یو شی دی چې یعنی دې کې هیڅ شک نشته چې موږ تاسو وګورو نن درې کال د مخه د زموکو غصب ډیر خو په ټول افغانستان کې اوس غاصبین د زموږ واقعا چشته دی په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې نشته او د لمر په شان روخانه دي منتها خو سر سګوت نشي وړ ځکه ستونزې پیدا کیږي او هغه ډیر زیات زوره وردی خو هغه پړاو اوس نه دی پاتې یعنی اوس هغه شتري چې غصب شوی دی منتها اوس غصب نه کیږي په دې اوسنی حالت کې د دغه حد اقل مخنیوي شوی او راپور باندې دلته کار شوی دی چې په دې برخه کې وخت په وخت باندې حد اقل افشاګریګان شوی دی چې دغه افشاګریګان په خپل ځنی وخت کومک د سر کې چې ولس پوران دغه مفسدين لکه فرض مثال جناب ای سی داوود ویل چې په ننګرهار کې زنی افشاګریګان وشو طبيعي ده داسې نه چې دوی دومره زوره ور سره لدی چې دغه افشاګری وشو او بیا هم دوی نورسته دوی بیا فساد هم سي ادامه ورکی لکه د ګمرکاتونه د والیسه پونمو د مشان د جرګې د مشانو پونم باندې او هم دغه د زین نور وکیل سیبانو پونم باندې پیسې وستل شي ورکول شي دي نو زه په دې یو شی ډاډه ما چین شل دین وسته بده احتیاط کوي او دغه شی به چې په خو ډیر خاره او هر چا کول شي ډیر خاره شکل باندې فساد وکي اوس به حد اقل خلکو د شرم په خاطر باندې نه د نظام نه د ویری په خاطر باندې دوی به یو شرم احساسي بیا وي چې خک بیا د افشا شو نو دا وسکو ولس به موږ ته سوي نو دغه شی به ک مطلقاً بند و زنګرار موضوع همدغه زموږ استاد په مزار کې بزرګونه موږ تاسو همدغه قندار کې ګورو په هرات کې همدغه موضوع شته نه یوازې دا فقط د ننګرار او د یو سره موږ تاسو محدود کړو
ټول زموږ شما غیر مثالا را زیات میسازین مثالا خلاص نمیشه به هر حال اجسب فیدوت یک د فیسبوک یک خانم مسخلم افسانه میرنوش میگه که افغانستان در مسیر درست روان نیست خو یگان دو ایرانی هم زده میگه گور پدر همین تحقیق سانسه و یک دو ایرانی را هم سپ مشهور بسازیم که یاد بگیرن مردم دیگه چیز خو یاد نمیگیرن بهرحال دیگه مگم مهدی میگه که رادیو آزادی همیشه جانبدارانه عمل میکنه مگم سببش نمیگه که مچم چطور جانبدارانه عمل کردیم بهرحال نظرهای مختلف در مورد میسن نظرسنجی یا مسمون تا ما شما بیاییم در سر اصل مطلب سیب اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه خب امی احزاب سیاسی یا محققت مسئله را ما هم شفشف نشفتالی واری بگویم که برادر امی 40 سال است این امی رهبرا هست که از امی 40 سال به این طرف امی آقای حکمتیار است و این امی آقای فلانی 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 تا روز است اینا نه حزب خود سی اصلاح کده تانستن نه سیاست ایا را خیش کس پس کده نمیتانن از این رژیم اینه کسایی که تحصیل یافته که رقم اشرف غنی مثلا که تحصیلات عالی داشته باشه در یک اداره بسیار مهم دنیا کار کرده باشه دست پای از اونام بسته است اگر کارم بخواین بکنن و در اطرافیاش که وا باشه ورد و کار نمیمانن خوده یعنی از این خاطر همین گپای اصلی را هیچ کس گپ را نمیزنه که یک قسم رژیم یا سیستم تغییر بکنه که کسایی که واقعا کار را یاد دارن اونا بیاین در کار این جنگ سالا را بازم باشه در گوشه و کنار که تک مکلشون نگاه خود خو کنن اگر کدام خدای نخواسته کدام امریکا امریکا حمله کنه یا روسیه موسیه بازم که تکلشون نگاه خود بیاین خود منتها کار و کاردان به بچه خود بیا به دختر خود بسپاره که وا فاکولته خان و تگپا سیب اینه میجه یک ریفرم واری یک چیز اگر نشه آجی سیب امی ریفرم چطور میشه سیب نظرتان چی هست؟
نظر سه پیش ازی که من حضور شما بسیار زیاد مفصل توضیح دادین منتها ما بسیار به طور خلاص خدمت شبسته و خدمت میمان بسیار گرامی تان عرض ما ایست که شبسته گفت که مسئله فساد کم شده وكان فساد كم شد منطقة بيسام كي سابق ميمت
بيسا كم شده استن زمينام كم شده سيب زمينام خلاص شده
ابراي بيسا ارتباط داره و دوم ميمان گرامي تن لطف کرد كي غس ايقافا كم شده وكان ديگه چيزي نمانده ولايات را كي ما رفتيم و ديديم و كي مخدم گب زدیم چیزی که بود همش غصب شده. خب بسیار رئیسی کم مانده و فرمودیشان تایید میکنم که بسیار زیاد مردم متوجه غاصبین و مفسدین و یا هستن. یعنی یک نوع در مردم هم یا متاسفانه حیثیت و آبرو چیزی که به حساب افغانیت داشتن او را مردم احترام نمیکنند. پس میگردیم به سوال اصلی شما. جناب نظر سب سوال شما را من در دو نقطه خلاصه میکنم. یکی که شما برای تنظیمها اشاره کردین، من فکر میکنم اگر تنظیمها را دوباره امریکا زنده نسازه و برای مردم یاره من حیث تنظیم معرفی نکنه، چون امریکا امکانات مالی و مادی داره، در غیر از او شما دیدین که در هر تنظیم بجز خودش اولادش داماتایش امو فامیلش مردم دیگه سر تنظیم و تنظیم بازی قطعا اعتبار نمیکنه. امو تنظیمی که بسیار غر میزنه و فش میزنه شما دیدین، یک تنظیم سوا کرد که ما واحد هستیم، متحد هستیم، ایستیم، روز دومش یک گروپ دیگه خیلی گفت ما به این صورت ما رجستر وزارت عدلیه را داریم. این چیز در جمعیت اسلامی وجود داره، یعنی تنظیمال منحصر با مو پول و پیسه که از خارج می
بله. همینجا حاجی صاحب محترم یک لحظه وقتتان میگیریم. حاجی صاحب محترم گپتان رو قطع میکنم. محترم آقای بشیر احمد تنج عضو لسی جرگه هم به استودیو تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگیم. خوب وقت رسیدن آقای تنج. ما بحث ما در قسمت اول مسئله فساد اداری است. در جهت مبارزه با فساد اداری مشکلات زیاد است، منتها مشکل عمده و اساسی گفتیم در 4 سال گذشته اعضاب یا سازمان ها یا حرکت هایی که بودن اینا نتونستن در بین خود اصلاح بسازن و خودشان خود تنظیم بکنن، یعنی راه های حل پیشنهاد بکنن. در اینجا نقطه کجاست تنج صاحب؟ چرا یا نتانستن عذاب اصلاح بکنن و در نتیجه دولت هم آستاستا اصلاح میشه؟ تنج صاحب نظرتان بیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بنابرای خود در قدم اول عرض تسلیت دارم نسبت حادثه خونینی که در لبجر کابل به وقوع پیوست و تعداد هموطنان ما شهید و زخمی شدند و خدمت میمانای عزیز و بیننده شنونده های عزیز که صدای ما را در گوشه و کنار افغانستان و بیرون از آن میشنوند سلام تقدیم میکنیم. ببین هر دو طرف هم به حساب مو کار خانگی و مسئولیت مکلفیت خود را به صورت درست انجام نداده. ما یک سره و یک جانبه نمیتانیم که عذاب را ملامت بکنیم، چون در قاعده یا در جامعه دموکراسی حکومت ها و دولت ها مکلفیت دارند که بر قوام و تقویت دموکراسی باید پیش زمینه های از او را، بستر از او را یا شرایط را برای تحقق پیدا کردن و تقویت دموکراسی عملی بسازند و دموکراسی را هم بدون عذاب ما پیش بینی کرده نمیتونیم. یقیناً که حکومت افغانستان در 17 سال گذشته و طوری که لازم بود برای تقویت اعضا، برای ملی شدن اعضا، برای تعریفی را که اعضا باید می داشت یا مثلا خواص یا مشخصاتی را که اعضا باید می داشت و کارا را حکومت افغانستان نکرده، بلکه در پی به حساب برهم زدن یا در پی پراگنده ساختن اعضا بوده، جایی بوده که منفعتش بوده، مثلا در انتخابات ها بوده، خیلی به عذاب خود را وابسته نشان داده بعد از اینکه رأی عذاب را گرفته بله. با اونا از در تخاصم
خیر باشه تنج صاحب. بازم بر شما فرصت زیاد میاد در قسمت دوم مال یک 4 دقیقه در قسمت اول در مورد فساد اداری کم کم این موضوع یک جنبندی کنیم. آقای شبر چی میگن؟ اول عمرخیل صاحب شما جنبندی کنین سخنانتان، آخرین سخنانتان در مورد فساد اداری، راه حل چی است، چاره چی است، یک جنبندی کنین صاحب.
بله درست، انشالله جناب نظر سه باز مثال‌ها را زیاد نمیتم، ولی انشالله چیزایی است که چیز پیشنهادات از به اصطلاح دیگه قوی مقرنی ما شما ای باید کاملا با حکومت همکاری بکنن تا اصلاحات در تمام نظام بیه. و بعضی دوستا گفتن که همی سیستما برقی شون باید. واقعا که ما همچنان با ای موافق هستم، چون تانوز هم روی قانون ای گورننس یا حکومت داری برقی تانوز کار نشده، اگر که کار سرش روی جریان داره، ولی متاسفانه که به شدت دوام نداره. این امیر ما میخواییم که به خیر سر روی زید درستر کار شوه و سریتر کار شوه، و همچنان قوی قضایی ما شما باید کاملا مستقل شوه و اینا از استقلالت کار بگیرن در جایی که فساد وجود داشته باشه.
بله، تشکر سب امی، دو مثالتان بسیار خوب است که قضایی اصلاح شوه. بسیار جد تشکر. آج سب داود، شما یک جنبندی کنین سب، فساد داری را چطور گم کنیم سب؟ آج سب
فساد بود خارجی و بین المللی هم داره نظر سب. وقتی که قوای بین المللی به افغانستان آمدند در طول 16 سال، جامعه بین المللی هم شامل همین بدبختی وجود داره، یعنی هم آغشته در فساد هستند و قرارت گرفته نمیتانه. جامعه بین المللی رقم که سیگار را پورا را نشر میکنه، اینا هم باید سر آقال خود در طول 16 سال مثلا تیمای پیارتی چی کرده یا چی کرده، قراردادها چطور شده، مقصر اصلی هم یاستن. از یک طرف پیسه بادآورده را آوردن، دوم یکی پیسه را که توضیح کردن بسیار به هدف و بالاخره افغانستان را طرف بحران بردن. ما در پالوی ازی که اما خیل سب سر بود داخلی گرزد، ما پیشنهاد ما بر جامعه بین المللی هست که نا هم در 16 سال باید سر کشورای خود، سر مردم خود رحم کنن و نا هم باید در جلوگیری فساد خود اصلاح بسازن.
من ناجی صاحب سید داوود د ازادي پسپو کې د دې سات خبرونه همدلته راټولو، په بل سات کې د افغانستان پر امنیتی وضعیت باندې خبرې کوو. د لیداری فساد سره د مبارزې د شبکې رئیس محترم خان زمان امرخی له تاسو څخه مننه کوو، له محترم حاجی سید داوود څخه مننه کوو، او همدارس له شاه حسین مرتضوی څخه مننه کوو چې د ټلیفون لارې په دې خبرونه کې برخه را سره واخیسته. هغه اوریدونکو چې د فیسبوک لارې پښتنې کړې وي او د دوی ټولې پښتنې مو ونلوستي او وخت اجازه نه راکوله، له هغوی بخښنه غواړو او مننه ترې کوو. او کوم کسانو چې د ټلیفون لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخیسته، د هغوی منندوی. له همدې سره د دې سات خبرونه پای ته رسیږي. د خبرونو وخت را ورسېد.